طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د یو لسمې دورې ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ. په همدې هیله یم چې تاسو ټول قدرمن محصلین به جوړ یئ او د نن ورځې د 28مې درسي خپرونې د درس لپاره حاضر وای. ګرانو محصلینو، راځئ د کتاب څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. په څلوېښتمه صفحه کې د ګیډې جاس یا د معاینې پر مهال د ناروغ وضعیتونه ګورئ. یوه نوې موضوع چې ډیره ساده او اسانه موضوع ده، خو د دې موضوع مفهوم ترلاسه کول د دې ټولو محصلینو لپاره، خصوصا هغه محصلین چې د طب پوهنځی وایي، د هغې لپاره اړین دي. ګورئ، د ګیډې جاز یا معاینې پر مهال د ناروغ وضعیتونه، کله چې موږ د ناروغ ګیډه یا ابډومین معاینه کوو، یې جس کوو، یې د لاس په ذریعه پلپیټ کوو، لمس کوو، تر څو مختلفې پاتالوژۍ یا ناروغۍ پکې تشخیص کړو، نو موږ باید ناروغ په مختلفو وضعیتونو کې ولرو، مختلف وضعیتونه دوی ته ورکړو، مختلف پوزیشن یې ورته ورکړو. وضعیت یا پوزیشن یوه خبره ده. هدف دا دی که چیرې موږ چورا ګورو، ناروغ باید زمونږ لپاره ولاړ وي او بیا یې معاینه ترسره کوو. د کوم ځای معاینه؟ د ګیډې معاینه. که چیرې موږ د تریخي یا د ینې کتنه ترسره کوو، معمولا ناروغ باید ناست وي او ډاکټر د ناروغ شاته ودري. او یا که چیرې موږ د ناروغ عمومي د ګیډې معاینه ترسره کوو، ناروغ باید په سپاین پوزیشن باندې قرار ولري، یعنی پروت وي. دغه مختلف پوزیشن د زده کوو په کوم حالت کې ورته کوم وضعیت ورکوو، یعنی د ناروغ د معاینې لپاره تاسو به ډیر وخت لیدلی وي ډاکټر ناروغ ته وایي چې تاسې دا ډول حالت غوره کړئ، یا دا ډول کینئ، یا څملئ، یا ودرېږئ، تر څو ډاکټر د ګیډې معاینه په ښه ډول ترسره کړي. نو اوس د همغې موضوع په اړه غږیږو. په تیر پروګرام کې د نهو قانون په اړه وغږیدو، د هغې اهمیت په اړه مو وغږیدو، یعنی د ګیډې نه مختلفې برخې مو زده کړې د دې لپاره چې د ګیډې دغه جغرافیه مو ښه زده کړې وي. د ګیډې جغرافیه چې په کومه ساحه کې کوم هیواد پروت دی، که د ګیډې ټوله برخه یوه لویه وچه فرض کړو، نو نه مختلف هیوادونه پکې پراته وو چې یو هیواد یې په ښه پورتنۍ برخه کې پروت دی چې هغې ته رایټ هایپوکنډریم هیواد وایي، دویم هیواد یې مملکت هغه اپیګاسټیک هیواد نومیږي، دریم یې لیفټ هایپوکنډریم، څلورم یې په منځنۍ قطار کې هغه هیوادونه چې په منځنۍ قطار کې پراته دي لیفټ لامبر، او تر ټولو په مینځ کې هیواد لکه افغانستان چې د آسیا په مینځ کې پروت دی هغې ته امبیلیکل هیواد وایي، یا امبیلیکل ریجن، او تر ټولو چپ طرف ته منځنۍ برخه کې لیفټ لامبر. داسې نه هیوادونه موږ وویل د دا د ګیډ جغرافیه وایي، تر څو راتلونکي کې موږ چې کله یوه ستونزه معلوموو همغه سهار راته معلومه وي. اوس نو د ګیډې د دې ستونزو د معلومولو لپاره چې فرضاً یو ستونزه د ګډې په کومه حصہ کې ده د نو قانون لمخې د دې لپاره ناروغ باید مختلف وضعیتونه ولري. د مختلفو ناروغیو لپاره مختلف وضعیتونه دي چې موږ یې پرې تشخیص کولی شو. راځو پیل یې کوو. څلوېښتمه صفحه، د ګیډې جاس یا معاینې پر مهال د ناروغ وضعیتونه. لاندې لیکل شوي، د ناروغ وضعیت موږ سره لاندو برخو کې مرسته کوي. لومړی په اهمیت باندې پوه شئ. د ګیډې عضلات نرموالی، ځینې وخت د ګیډې عضلات کلک وي او ته چې معاینه ترسره کوې زور پې کوې نو ته خپل هدف ته نشې رسېدلی. هغه غړی چې د ګیډې په داخل کې ته جس کوې ستا لاس هغې ساحې ته نه رسېږي، ځکه د ګیډې په دیوال کې چې کوم عضلات وي دا کلک وي او ستا لاس نه پرېږدي چې هغې ساحې ته ولاړ شي تر څو هغه غړی لمس کړی. ته چې کله لمس ترسره کوې د ګیډې عضلات لمس کوې، ځکه د ګیډې په شاوخوا کې مختلف عضلات دي، ریکټس ابډومینس مسل ترانسورسالس فشیاګونه. نو هدف دا دی چې د ګیډې عضلاتو په نرموالي کې، که چیرې ته ناروغ ته وضعیت بدل کړې فرضاً مختلف وضعیتونه ورته ورکوې نو د ګیډې عضلات یې نرمیږي، ته کولی شي معاینه ترسره کړې. بل، درد او د ګیډې سختوالی کموي. معمولا ځینې وخت که چیرې ناروغ ته وضعیت بدل شي درد یې آرامیږي او ممکن د ګیډې سختوالی، ځینې کسان د ګیډې سختوالی احساسوي، د ګیډې دردونه احساسوي. دریمه برخه کې لیکل شوي، د داخلي غړو معاینه اسانه کوي. داخلي غړي به موږ په اسانۍ سره معاینه کولی شو. او بل، د تشخیص دقت زیاتوي. موږ په اسانۍ سره تشخیص ته رسیدلی شو چې یو غړی فرضاً د ګیډې په کومه برخه کې موقعیت لري، هغه غټ شوی دی، کوچنی شوی دی، کومه بله ستونزه پکې ده، کومه غوټه یا کتله رامنځته شوې ده، د دې په اړه پوهیږو. اوس راځو راسن ګرانو محصلینو د ناروغ وضعیتونه مطالعه کوو. وضعیتونه مختلف قسمونه دي یا مختلف حالتونه دي. لومړی وضعیت چې ناروغ د بستر د پاسه هغه یو حالت غوره کوي، هغه سوپاین پوزیشن دی یا پر شا پروت حالت دی. ناروغ په انځور کې وګوري، دا ډول په میز باندې یا په بستر کټ باندې څومالی او دې ته سوپاین پوزیشن وایي. انځور یې ښه وګورئ. ښه، څه ډول حالت دی؟ لیکل شوی دی تر ټولو عام وضعیت دی، ډیر عام دی، یعنی ډیری ناروغان چې معاینه کیږي په دې حالت کې د ډاکټر لپاره ځای پر ځای کیږي. دوهم لیکل شوی، ناروغ پر شا پریوزي، سر څخه بالښت باید لری شي، لسونه د بدن تر څنګ وي. ګورې درې حالتونه، ناروغ پر شا پریوزي، بالښت نه البته له سر نه بالښت لری کیږي او لسونه د بدن سره څنګ کې وي. بل، پښې نیغې یا مستقیمې، پښې دواړه سره نږدې وي، اوږدې غځول شوي وي. او انځور یې وګورئ، دا یو ښه تصویر یا مفهوم تاسو ته درکوي. بیا لیکل شوي، کاریدنه، کاریدنه یا استعمال په کومو حالاتو کې موږ ناروغ ته دا ډول وضعیت ورکوو. عمومي معاینه، د ګډې عمومي معاینه چې ترسره کوو، فرضاً د ګډې په مختلفو برخو کې معاینه کوو، ټولې برخې ګورو، نو دا ډول وضعیت ناروغ ته ورکوو. بل، لمس یا پلپیشن، د پلپیشن لپاره چې د ناروغ مختلفې برخې د لاس په ذریعه پلپیټ کوو او ټک وهل یا پرکشن چې کاره ورته وایي. ټک وهل د بیا تاسو ته په خیره کې تشریح کوم. یو لاس راخیستل کیږي، د ناروغ په ګیډه باندې ښودل کیږي او د بل لاس منځنۍ ګوته دا راخیستل کیږي. د دې په ذریعه دغه هغه لاس چې په ګیډه باندې ښودل شوی دی د هغې منځ ګوته وهل کیږي، دغسې دغه منځ ګوته پرې وهل کیږي. او تاسو شاید دغه آواز واورئ. ګورئ، ما لاس په کمپیوټر باندې یا په میز باندې ایښی دی او د بل لاس د ښي لاس منځنۍ ګوته رااخلم او چټک ترې جوړوم. د چټک په ډول یې رااخلم، هغه لاس چې په میز باندې مې ایښی دی د هغې د منځ ګوته پرې وهم. ګورئ، یو ډول آواز راځي. دنه موږ پوهیږو چې لاندې د میز په داخل کې فرضاً دا ګیډه فرض کړئ، اوبه دي، هوا پکې ده، کلک شیان پکې دي. په دې ډول زه اوس دغه عملیه فرضاً په مایک باندې ترسره کوم تر څو د دې مایک غږ تاسو واورئ. لومړی چې کوم چپ لاس راخلم په مایک باندې اقدمه، شاید زما خبرې لږ ورو بیا درشي، بیا د ښي لاس منځ ګوته راخلم، هغې نه څټک جوړوم او د چپ لاس منځ ګوته پرې وهمه. ګورئ، ښه، په دې ډول. اصلا ګرانو محصلینو، ما ټک ټک ډېر تیز وکړ، لکه یو څوک چې ډېر په بیړه وي او کوټې ته داخلي کې زر زر ټک ټک کوي. اصلا دغسې نه وي، ټک ټک څه نه څه ورو کیږي، هغه بیا وروسته د پرکژن یا ټک ټک په موضوع کې یا ټک وهلو په موضوع کې درته تشریح کوم. دغسې ورو کیږي، ګورئ. ښه، نو که چیرې موږ غواړو د ګډې معاینه ترسره کړو دا ډول ټک وهو، نو د دې د ټک وهلو لپاره باید یو کس په سوپاین حالت کې وي. پورته انځور وګورئ، سوپاین پوزیشن په دې ډول باید پروت وي، د ګډې د پاسه لاس ورباندې ږدو، د ښي لاس منځ ګوته راخلو، ټک ټک پې ترسره کوو. ښه، دوهم ګورئ، پړ مخ پروت حالت ته پرون پوزیشن دې ته وایي. سوپاین پوزیشن، پرون پوزیشن دې سره مخکې هم بالا دي، ما ځکه وړاندې ویل چې درس آسان دی. لیکل شوی دی، پړ مخ حالت د هضمي سیستم په ځانګړي ډول د پانکراس، د شاتانی درد، د لویو کولمو د ځینو برخو دردونه او مقادي ستونزو د ارزونې لپاره ګټور معاینیز حالت دی. ګورئ، بیا تشریح کوم. پړ مخ حالت د هضمي سیستم په ځانګړي ډول د پانکراس، د شاتانی دردونو، د لویو کولمو د ځینو برخو دردونو او د مقعد ستونزو د ارزونو لپاره ګټور معاینیز حالت دی. انځور وګورئ، پرون پوزیشن دا ډول حالت دی. که چیرې سوپاین پوزیشن ته تغییر ورکړو او یو ناروغ ځمکې ته مخ کړي، دې حالت ته پرون پوزیشن وایي. دا د پانکراس د دردونو د معلومولو لپاره دا حالت صحیح دی. د کولمو ځینې دردونه او د مقعدي ستونزو، فرضاً هیمورایډ، بواسیر یا ځینې نورې ستونزې، ښه، پرون پوزیشن هم تاسې راسره تعقیب کړ، زده مو کړ. راځو مخکې صفحه واړوئ. بل د ناستې حالت، دریم ناستې حالت یا سیټینګ پوزیشن، انځور کې وګورئ. یو نفر ناست وي، د انځور کې لږ څه نه څه اشتباه غوندې شوې ده. د انځور کې یو نفر میز، البته کمپیوټر ته ناست دی. دغه ډول میزونه چې د شاته دوهم هغه نه لري، تاکیه نه لري، یعنی ناروغ باید دا ډول کینی تر څو ډاکټر معاینه په سم ډول ترسره کړی شي. یا هماغه بستر کټ چې بستر کټ دی، په هغې باندې ناروغ ته وایي چې کینه، او ډاکټر د ناروغ شاته یا د کټ شاته ودرېږي. لیکل شوی دی، ناستې حالت یا سیټینګ پوزیشن، ناروغ نیغ ناست وي، سیده ناست وي. انځور کې وګورئ، دا ډول ناست وي، یوازې شاته د تکیه نه لري. کاریدنه، یعنی کوم وخت کې دا کار کوو؟ د ځیګر او تحال پراخوالي لپاره کارول کیږي. د ځیګر او تحال پراخوالی، ځیګر د ینې نه هدف دی، تحال توري ته وایي، سپلین، د هغې د پراخوالي لپاره. فرضاً یا سپلینومیګالي ده یا هیپاټومیګالي، یا ځیګر غټ شوی ده یا سپلین غټ شوی ده. مونږ ګورو چې هغه رښتیا هم غټ شوی دی، د دې لپاره ناروغ په دې ډول پوزیشن کې کینو. بل د ګډې پورته برخې لیدنه لپاره، د ګډې پورتنۍ دغه درې برخې چې ما وښودلې، رایټ هایپوکونډریم، اپیګاسټریم او لیفت هایپوکونډریم، دا ډېر واضح کیږي کله چې یو څوک ناست وي. د دې د لیدنه لپاره دا حالت مهم دی. څلورم، چپ اړخ ته پروت حالت، لیفت لیټرل پوزیشن، چپ طرف ته یو نفر پروت وي، لیفت لیٹرل پوزیشن یا ایواز لیٹرل پوزیشن. انځور کې وګورئ، دلته ایواز لیٹرل پوزیشن، یا چپ طرف ته پروت حالات یا ښی طرف ته پروت حالات. انځور وګورئ، لیٹرل پوزیشن یعنی یو طرف ته پروت حالات. لیکل شوی دی، ناروغ د کیڼ اړخ پر خوا پریوځي یا ښی طرف ته پریوځي، زنګنونه لږ کات وي. انځور کې وګورئ، زنګنونه کات شوي دي، ورانونه کات دي. کاریدنه، د پښتورګو درد معلومولو لپاره همدغه حالت ښه دی، بل د کولمو ځینې معاینې دغې لپاره. پنځم، ولاړې حالت، سټینډینګ پوزیشن. ناروغ ولاړ وي، ولاړې حالت وګورئ انځور کې، ناروغ ولاړ وي کاریدنه، یعنی کوم وخت کې دا کار ترسره کوو ترڅو ناروغ ته ووایو چې ولاړ شه، زه ګورم چې د ګډې معاینه ترسره کړم. کاریدنه د نس چورا یا هرنیا معلومولو لپاره، که غواړو د نس چورا معلومه کړو چې هرنیا هم ورته وایي، د هغې د معلومولو لپاره. او بل د بطن جوړندواله یا پړسو، فرضاً غواړو ګیډه وګورو چې پړسیدلې ده که نه، یا لاندې جوړن شوې ده، ګونځې پیدا کړې که نه، د دې د معلومولو لپاره. چورا تاسو پوهیږئ ځینې وخت د امبیلیکل په ساحه کې وي، ځینې وخت په انګواینل ساحه کې وي، د ورنونه لږ پورته ساحه، کله چې ګډ سره ورنونه وصل کیږي په دې ساحه کې، یا دې ته مونږ کومه ساحه وایو، یا ورته رایټ ایلیاک ساحه وایو. نو په دې ساحو کې رایټ ایلیاک او لیفټ ایلیاک ځینې وخت هرنیا پکې رامنځته کیږي. ښه نو ګرانو محصلینو، دا و د پوزیشن په اړه درس. هیله ده مطالعه پکې وکړئ، آسانه درسونه دي. او په دې سره زموږ د نن ورځې درس هم پای ته رسېږي. په 24مه صفحه کې د ګډې جس کول، دا یوه نوې موضوع ده. د څو ورځې د دې موضوع د آسانولو لپاره لګیا وو. د دې وروسته به دا زده کړو چې د ګډې په داخل کې څه ډول موږ جس ترسره کړو، او راتلونکي دوره کې راسن ناروغۍ وایو، د هغې لپاره درملنه او نسخې همغه وایو. دومره مفصل ناروغۍ مو تشریح کړې دي، که له ځانه سره یې هم مطالعه کړې پرې پوهیږئ به. د هرې ناروغۍ لپاره مفصله تدوي، کوم درمل په کوم وخت کې څه ډول ورکړو، ناس ناسته، قبضیت، ایچ پایلوري، د معدې زخمونه، د خولې مختلف زخمونه، د خولې اړوند فرزن اپتوس السر، هرپس سمپلیکس، اورال ترش، تر څنګ یې یوه عامه ستونزه هغه د سکروي ناروغي، هغې نه وروسته د کولمو اړوند ستونزې، د ځیګر یا ینې ناروغۍ، د پنکراس ناروغۍ. هدف دا دی چې ټولې ناروغۍ ډېر په ترتیب سره، ډېر تشریحي سره، له تفصیلي او تشریحي درملنې څه ډول موږ درملنه وکوو. نور په حقیقي ډول د طب هغه زړه تاسو زده کوئ. درملنه مو چې زده کړه، په واقعي معنی نو تاسو هغه رسالت چې د ډاکټر له لورې ترسره کیږي، هغه مسؤلیت چې ډاکټر یې باید ترسره کړي، هماغه مسؤلیت بیا نو ترسره کولای شئ. اوس لپاره به همدغه پروګرام راټول کړم د 28مې درسي خپرونې لپاره. د حاضرۍ توری طبي توری دی. ګورئ، 28مه درسي خپرونه د حاضرۍ توری بي توری دی، دوهمه دایره. هیله ده حاضري به ورکړئ، تیروتنه به پکې نه کوئ. اوس لپاره خپرونه پای ته رسوم. تر بل پروګرام پوهان اړین ته اجازه ورکړئ. تر بیا ښې چارې، خدای مو مل شه.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو، د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ، او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
تبیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.